اردن کو د مشال ریډیو په خبري غړي کې د خپل قربا اسره لمومن سلامونه ومني اله لرم چې روغ جوړ وستي وخت د ورځې 12 بجې شوي نن د اتوار ورځ د 2015 کال د نومبر د میاشتې لومبۍ نیټه ده په دې غړي کې ستاسو لپاره یو شمیر رپورټونه لرو او همداراز نړیوالو کورنیو ورځپاڼو ته به کتنه هم کوو خو لومړی ورځونی ساجمل ته چې تاسو ته ستاسو تازه خبرونه وړاندې کړي
السلام علیکم اول د خبرونو سرټی کې د کوهستان سلسله ځپلي خلک شکایت کوي چې د حکومت لخوا ورسره پوره مرستې نه دي شوې په پنجاب او سند صوبو کې د بلدیاتي انتخاباتو په لومړي پړاو کې د غیر سرکاري نتیجو تر مخه مسلم لیگ نون او د پاکستان پیپلز ګون تر ټولو مخکې دي او په سرګونه اسرائیلیان پرن پتل ابیب کې د پخواني وزیر اعظم اسحاق رابین د تلین لمانځلو لپاره راټول شوي وو اوستا خبرونه تفصیل د کوهستان سیمه ځنې زلزلہ ځپلي خلک وای د حکومت لخوا ورسره ډېرې لږې مرستې شوي او سم زیاتره خلک مرستو ته سخته اړتیا لري په کوهستان کې یو تن ملک ګل خان پرون مشال ریډیو ته ویل چې په زلزلہ کې د زیاترو خلکو کورونو ته زیان رسېدلی دی او دا مهال د تش اسمان لاندې ډېر په سختو کې ژوند تېروي نوموړی وایي باید حکومت دې زلزلہ ځپلو ته خیمې بړستنې او دغسې نور بنیادی شیان ورکړي
او دما دو کور ورتا شوې وو نه خلک اوس بول زیت اړې وو د تمبان مونږ ته پکار دی نور سیمان مونږ ته پکار دی ضرورت دی اوس تو شه نه دی ملا شوې دو برستین مونږ ته ملا شوې دی نور تو نه دی ملا شوې دی مونږ ته
بلخوا په خیبر پختونخوا کې د قدرتي آفتونو په وړاندې د مبارزې ادارې چارواکو پرین مشال ریډیو ته ویل چې په کوهستان بردیر چترال شانګلی او دغسې ځینو نورو سیمو کې له زلزله ځپلو سره مرستې دوام لري او په صوبه کې په زلزله کې مړه شوو ژوبلو کسانو له کورنیو سره هم مالي مرستې روانې دي په پنجاب او سند صوبو کې د بلدیاتي انتخاباتو د لومړي پړاو د غیر سرکاري نتیجو تر مخه په پنجاب کې پاکستان مسلم لیگ نون ګوند او په سند صوبه کې پاکستان پیپلز ګوند تر ټولو مخکې دي د مشال ریډیو خبريال وایي چې تر دې دمه د پنجاب په 2,600 څوکو کې د 1,394 غیر حتمي او غیر سرکاري نتیجې مخې ته راغلي دي چې پکې مسلم لیگ نون د 1,001 څوکو سره په لومړي نمبر دی دغه سي د سند په 1,002 څوکو کې د 1,600 نتیجو تر مخه پیپلز ګوند 1,500 او 1,600 سره تر ټولو مخکې دی د پنجاب په 12 او د سند په 8 ضلعو کې پرون ټاکنې وشوې د خیبر پولیټیکل چارواکي وای په باړه کې د بندوبستي سیمو په سیر د میونسپل کمیټې جوړولو پریکړه کړې ده د خیبر ایجنسی پولیټیکل ایجنټ شاب علی شاه پرین مشال ریډیو ته ویل چې د باړې بازار به بیا جوړوي ولته به خلکو ته له نوي دور سره سم یو شمیر اسانتیاوې ورکول کیږي هغه وایي
باڑے کے با ماڈل پارکنگ سپیسز جڑے گی بس سٹینڈ سبزی منڈی مذبح خانہ اور سرا پارکس اور سرا ریسکیو سروسز دا ٹو چیزوں بہت سارا ڈیولپ کی گئی ماڈرن بازار پر شکل کے اور دے سرا لکس پیرا ڈیم واپس بحال افتتاح خلکو تا وہ بھی ملاوشی
د باړې سنو خلکو بیا د میونسپل کمیټې او په سیمه کې د پرمختیايي کارونو په اړه د خوشاله سرګندونه کړې ده د سیمې او مشر جاوید شاه مشال ریډیو ته پرنویل چې باید حکومت د پرمختیايي کارونو دغه پریکړې عملی هم کړي یاد دی وی چې د بدمنې او پوځي عملیاتو له وجې د باړې بازار د تیرو شاوخوا وو کلونو راهیسې بند دی د سوات تحصیل مټي سره تعلق لرونکي د عوامي نېشنل ګوند یو مشر سیاستوال افضل خان لالا نن سهار د نړۍ نسترګي پټی کړې د افضل خان لالا یو خپل نن مشال ویډیو ته ویل چې د نوموړي طبي حالت پرون خراب شوی و چې وروسته بیا د پېنډې یو روغتون ته د درملنې لپاره وړل شو افضل خان لالا په 1993 کال کې د قومي اسمبلی غړی پاتې شوی د پاکستان حکومت له خوا ورته د شجاعت تمه هم ورکړل شوی و د نوموړي جنازه به نن مازدیګر 4:30 بجې په درشخلي مټه کې کیږي د افغانستان د سرپل چارواکي وایي 4 ماشومان له یرغمل کوونکو ژغورل شوي دي په سرپل کې د پولیسو ویاند علی اکبر اندرابی پرین مشال ریډیو ته ویل په بلخاب ولسوالۍ کې یرغمل کوونکو 4 ماشومان برمته کړي وو خو امنیتي ځواکونو تېر ورځ د سرپل د لارې په اوږدو کې دغه ماشومانو ژغورل د اندرابی په وینا یرغمل کوونکي تښتیدلي دي او د هغې د نیولو لپاره هڅې روانې دي د خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ د مصر پسینا کې تیر ورځ د روسي وی مسافرونو کې البتکې د رغورځېدو په پیښه نن په روس کې خلک ملي ماتم یا ویر کوي تیر ورځ د روس د یو ایرلاین الوتکه چې د مصر د شرم الشیخ څخه د روس سینٹ پیټرزبرګ ته روانه وه. د آریش سایلی خار له حسنا خرګوټي سره نږدې د غریزي سیمې ترمنځ د حادثې ښکار شوه. په دې الوتکه کې 240 کسان سپاره وو. د پیښې پسې کې امدادي کارونه دوام لري. بلخوا امدادي کارکوونکي د وروسته بیړنیو چارو د ادارې پلټونکي بیګام سر ته په دوره تللي چې د پیښې په وړاندې له مصري چارواکو سره مرسته وکړي. دا لس تر اوسه څرګنده نه ده چې د ایرپورټه د اوچتېدو 30 منټه وروسته په سم موسم کې الوتکه د حادثې ښکار څنګه شوه. په زرګونو اسرائیلیانو 13 ورځ د تل ابیب په مرکزی سیمه کې د اسرائیل د پخانی وزیر اعظم اسحاق رابین کلین اولمان سو دغه د سولې د غوښتنې یادونه وکړه. د امریکا پخانی ولسمشر بل کلینټن په یو لاریون کې نږدې 40,000 کسانو ته وینا وکړه او د امریکا موجوده ولسمشر باراک اوباما دې غونډې ته د ویډیو له لارې پیغام وړاندې کړ. د غونډې ګډونوالو چې د رابین په نوم چوک کې راغونډ شوي وو بیرغونه یو چت کړي وو. دا من غوښتنه یې کوله. اسحاق رابین د 1995 کال د نومبر په 4 یو یهودی سختدریزه تن وشلی وو چې د ده د فلسطینیانو سره د روغې د پالیسۍ مخالف وو. او رسته خبر دا چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د منځنۍ ایشیا 15 هوادونو ته د سفر په پیل کې پرون د کرغستان ولسمشر سره ولیدل. جان کیری د کرغستان ولسمشر ته په دغه هیواد کې د اکتوبر په 4 نیټه د شو پارلماني انتخاباتو مبارکي ورکړه چې د نړیوالو سارونکو په اند خپلواک او شفاف وو. جان کیری بیا د کرغستان د بهرنیو چارو له وزیر سره د خبرو پر مهال ویل چې واشنگتن د کرغستان د خپلواکۍ، خودمختاري او د علاقایي سلمیت پوره ملاتړ کوي او په یقیني سره وایي چې په دې هر څه کې به بدلون نراسي. د خبرینو پای
اذن کو خبرونه مول مشال ډیو ور دل تاسو نه مشال ډیو خبرونه په مشال ډیو ډاٹ کام هم اور دی شي. د سواد د شانګلی سیمې زلزلہ ځپلی وای هر سترې زلزلې یوړل او لپاسه پری د یخنې واور موسم هم راغی.
دل دې خدري پټه واورم کې دې شي وس منګ پس یخنی را روانه ده. زمون خو کور زای زګه زمون غنشت بس ځان یو تمبو دې یقین کې ناسیو او څه پیسې نه پوي ګو نه د حکومت والا څوک یو کس زمون خواتم نه راغله.
د هزاري ډیویژن د کوهستان سیمو زلزلہ ځپلی وای لا هم رستو تاړتیا لري.
وسه پوری ما دغه کړ دې خو څه نه ملاشي نه دي. ما شمن تمبو کې وسیږي
دو تمبان مونږ ته پکار دي. نور سیمان مونږ ته پکار دي. ذرات دې اوس تو شه نه دي ملاشي. دو برستین مونږ ته ملاشي دي. نور تو نه دي ملاشي دي.
د پاکستان پنجاب او سند صوبو کې د بلدیتي انتخاباتو لومبه پړاو سر تر رسیدل او د وټونو د شمیرن عمل روان دي او د عوامي نشلګون مشر سیاستوال افضل خان لالانن وفات شو. د نوموړي مبارزي پړه د عوامي نشلګون یو مشر وای
افضل خان لالا په شلمې پیړۍ کې اوی د پښتنو د ملي وحدت لپاره او د اوی د حقوقو د ترلاسه کولو لپاره ډېره اوږده مبارزه کړې وه.
او په مصر کې را پروتې یوې روسي الوتکې کې څه باندې 200 کسان وژل شوي دي. نور هم یو شمېر رپورټونه لرو. لمشالې ډو سره اوسئ. او زه خبرونه لومړی رپورت اوریدونکو د 28 اکتوبر د زلزلې وروسته لپتون سره د مبارزې صوبایي ادارې لخوا د بردیر، چترال، شانګلی، سواد، چترال او نورو سیمو ته د هلیکاپټرو د لارې د خوراکي توکو او نورو مرستو رسولو عمل دوام لري او په خبر پښتونخوا کې د مړو او جبل کسانو کورنۍ ته د 600,000 او 1,00,000 روپو د مرستو ورکولو عمل اهم پیل شوی. خود هزاري ډیویژن ځنی اغیزمن شوی خلک وای هیڅ قسم مرستې ورسره نه دي شوی. دوی وایي حکومت دې زر تر زره دوران شو کورونو پر سر د اعلان شو 2,20,000 روپو مرستې زیاتې او ورکول شروع کړي. دوی له غیر حکومتي مرستندوی ادارو هم د مرستو غوښتنه کړي. د مشال ډیو خبریال غلام غوز د هلیکاپټر د لارې د هزاري ډیویژن د بر کوهستان او لر کوهستان سیمو ته ورغلي او دا رپورټ چیرې لګلې.
په خیبر پختونخوا کې د پتونو د مخنیوي د صوبایي ادارې پی ډی ایم ای لخوا د زلزلې نه متاثره شوی سیمو کې امدادي هلې ځلې دوام لري او د پی ډی ایم ای لخوا بردیر، چترال، کوهستان او نورو لری پرتو سیمو ته د هلیکاپټرو د لارې هم خوراکي توخي او د نورو امدادي سامانونو رسولو لړۍ هم دوام لري. خو 13 ورځ د هزاري ډیویژن په بر کوهستان او لر کوهستان ضلعو کې ځنی اغیزمن شوي خلکو مشال ریډیو ته وویل.
زما نوم د عمران د سلور کمرې کورو په دې زلزله کې هرته شوی دی. اوس پوری سوک دی، سوک نه دی راغلی. بس اوس مونږ دلته تره ځام تره کور کې یو ځای ګڼې بس مونږه خپل کار وس دا شروع کړې پکې صدقه حکومت مونږ امداد وکړي حکومت دا 2 لک روپے کمی دي لګ دا نور اداري مونږ سره امداد وکړي چې دا کور مونږ برابر
زمانوم دی عثمان غنی او زما کور لیک نقصان شي زلزله کې او امداد د پاره څنګه راغل نه دی اوس پوری ما دغه کړ دی خو څه نه ملا شي نه دی ماشومان تمبو کې اوسيږي او نور ریلیف می می چایشته نه را کړ دی
زمانوم دی ملک ګل خان دا خاص پټن کلی کې مونږ پاتې او دما دو کور ارتا شوې وو نه نه خلک اوس بول زه ته اورې وم تمبان مونگ تو پکار دے نور سیمان مونگ تو پکار دے ذرت دے اس تو شی نہ دے ملا شو دو بڑستین مونگ تو ملا شو دے نور تو نہ دے ملا شو دے مونگ تو
خود لر کوهستان د پټن د سیمی مرستیال کمشنر محمد آصف مشال ریډیو ته وویل چې د مړو او جوبلو کورنو ته د حکومت لخوا اعلان شوی د شپږو لکو او 1 لک روپو ورکولو عمل پیل شوی دی او زر تر زره به د زیانمن شوی کورونو پیسې هم دوی ته ورکړی شي
ان شاء الله ته بنن دا غوی چکم کور والدی کم چې دا غوی وارسان دی ته بنن مونږه چکونه ورکو چکم د کمپنسیشن او د موزی چکونه دی 6 لک روپو هر یو ته د 6 لک روپو د ګورنمنت پالیسی مطابق کورونه جی تر اوسه مونږ سره چکم ریپورت شوی دی نو هغه 1400 سلګ له پاسې تقریبا 1400 دی 1500 پورې دی ټیمونه مونږه الریډی استول درې مورز د په فیلډ کې کار کوي چکم د ګورنمنت پالیسی مطابق موزدا ویریفیکیشن نه بعد ان شاء الله غوړ دم فورن بلکې نن مونږ شروع کړه
د یادونه وړ ده د شپږشتم اکتوبر په زلزله کې په خیبر پښتونخوا کې د 200 زیات کسان وژل شوی وو او د 21000 زیاتو کورونو ته زیان رسیدلی وو او اغیزمن شوی خلک وایي حکومت دی زر تر زره د هغوی سره د خپلو کورونو بیا جوړولو لپاره مرستې وکړي ولام غوس مشال ریډیو پېښور
له کوهستان زو شانګلې ته اوریدونکو د شپږویشتم اکتوبر زلزلې د خیبر پښتونخوا د شانګلې په زرګونه ودانۍ ړنګولې دي د سیمې خلک وایي د واورې اورېدو له ویرې یې د خپلو کورونو په بیا جوړولو په خپله لاس پورې کړې دوی وایي حکومتي مرستو ته سخت اړتیا لري ځکه چې د ژمي موسم را روان دی او د دوی خوراک او په یخنۍ کې د سوځولو لرګې په مکمله توګه د راپرېوتو ودانیو د ملبې لاندې شوې دي البته چارواکي وایي چې په یوه اونۍ کې د سروې تر بشپړېدو وروسته به خلکو ته مرستې ورکول پیل کړي د مشال ډیو خبریال نیاز احمد خان چې دا مهال په سوات کې دی هغوی نور معلومات راکوي
د خیبر پختونخوا پسمانده ضلعو کې شامل ضلع شنګله کې زلزلې د ځاني زیان سره سره په زرګونو ودانۍ ړنګ کړې دي دغه آبادۍ زیاتره په لرې پرتو سیمو او غرونو کې دي چې ورته د تګ لارې هم ډېر په مشکل دي شنګله کې د چارواکو تر مخه تر دې دمه دورانو آبادو سروې مکمل شوی نه ده ولې د اندازو تر مخه په زرګونو د اوسېدو کورونه ړنګ شوي دي زلزله کې د شنګلې ملا بابا کلی د اوسېدو کورونه هم شامل دي چې په شپېته کورونو مشتمل دغه کلی ودانۍ نیم په نیمه تباه شوې ده چې پکې یو تن وایي
جی زمنګ نوم عمر صدیق ته او دې زلزلہ کې زمنګ شپږ کمرې کورو هغه مکمل خراب شوی دی او غیر چاپیره گاوند کې نور کورونه ډیر زیات خراب شوی دی او موږ ته زیات ضرورت چي دی وسته روډ دی چې موږ ته 1 کیلومتر روډ دی چې دار وځي او دې سره دې کور کې زمنګ چې څه قسمه شینو هغه خراب شوی دی او موږ لګي وس کوشش کوو چې تجربه جوړ دی هغه ته راوباسو
دی اوسیدونکو پاته خان چې خپل لنګ شوی سلور کمرو کور نه مات ګډ استعمال شیان راوباسي وایي چې ریډ کراس راته یو تنبور راکړل ولې د حکومت لخوا راته تر دې دمه سخت قسمه مرستي نه دي شروع شوی او د یخنۍ موسم دی او بیا په 13 د سیمه کې په یخنۍ کې ډیر واوره هم وریږي
دلته خو واوره خو ډیره زیاته کیږي دلته خو درې پټه واورم کې دی شي سالورم کې دی شي دونی مم کې دی شي اوس موږ پس یخنۍ را روانه ده زمون خو کور ځای ځای زمون غنښت خا دغه زمنګ نشته د داسې خپلو کې چا کوم جوړ نه دی پاتې چې راغی کې کینو بس ځنه یو تمبو دی هغه کې ناس یو او څه پیسې نه پوي نه د حکومت والا څوک یو کس زمنګ خاتم نه دی راغله چې را زمنګ څنګه ورو کې
یو بل تن جان کریم وایي چې د سیمې زیاتره اولس د جمی لپاره کالو سر تیاری کوي لرګي را جمع کړي جوار او د خوراک نور شیان خوندې کی ول زلزلې هر سا تاله ترغه کړي دي
مونږ د چمی لپاره راشن جمع کوو د لپاره مونږ لرګي جمع کوو سیزرو د ګرمولو لپاره دغه دلته موږ سره ګیس مې شي زه ایټر سیستم موږ سره نشته موږ سبد لرګو سیستم دی هغه درګي زمونه مکمل تور خراب شو دي هغه د سیزلو قابل نه دي هغه په خبرو کې لاندې شو دي نو یخ روان دی ولکه زیات تر موږ خپل مشمان غم دی چې یاره د زمونه خرابيږي یو تمبو دی پای کې 30 کسان غونډه شي راتله هغه کې موږ نه ستو دي
د ضلع شنګلې حکومتي مشر مرستیال کمشنر ډي سي سعادت حسین وای چې سیمه کې خیبر پښتونخوا حکومت دوی ته یو ونی د سروې لپاره ورکړی دا هغه نو ورسته بعد د متاثر خلکو مرستې شروع کوو
تاکي یک پراپر جو ہے سروے اور جو ہے ایکوریٹ سروے آئے
وجہ دادا چې سما او ټیک سروے رپورٹ مخې تراشي چې کوم حقدار متاثر خلک دي هغه ته مرستې ورکړي شي ځکه چې صوبایي حکومت وینا ده چې داسې خلکو ته مرستې ورنکړي کوم چې حقدار نه دي ځینې شنګلې زیاتره اولس وایي چې لرو پرتو سیمو کې اولس په خپل خپل ودانۍ بیا مرمت کول شروع کړي دي او د حکومت مرستو ته دوی د کولاو اسمان د لاندې په یخ موسم کې انتظار نشي کولای نیاز احمد خان مشال ریډیو شنګلا
دا مشال ریډیو دا
مشال ریډیو څنګه وګستې اوردونکو زو اسلام آباد ته د پاکستان پنجاب او سند صوبو کې د بلدیتي انتخاباتو لومبه پړاو سر تر رسیدلې او د اوټونو د شمیرن یا عمل روان دي تر دې د مارغلي غیر سرکاري او غیر حتمی نتیجو مسابق پیپلز ګوند په سند او مسلم لیگ نون ته په پنجاب صوبه کې اکثریت ترلاسه دي د خالی پورز تر سره شو د اوټونو کې مختلفو سیمو کې د تشدد پیښې هم رامسته شوې دي چې په کې زنو کسان ته مرګ جوړ لوړېدلې تفصیل ل ریاض موسی خیلور
د خالی پورز د بلدیتی انتخاباتو لړکې په ډومبي پړاو کې د لاهور، فیصل آباد، ګجرات او چکوال په ګډون د پنجاب په 1200 او سکر، خیرپور، شکارپور او لړکانې په ګډون د سند په 8 ضلعو کې وټونه واچول شو. تر دې دمه د پنجاب 2689 چوکو کې د 1349 غیر سرکاري او غیر ختمي نتیجې مخې ته راغلي چې پکې مسلم لیگ نون د 1001 چوکو سره په اول نمبر دی. دا راز 1001 آزاد امیدواران هم بریالي شوي. د دې ترڅنګ سند کې په 1022 چوکو مقابله ده چې پکې د 1168 چوکو غیر سرکاري او غیر ختمي نتیجې مخې ته راغلي دي. د دغه نتیجو مطابق سند کې پیپلز پارټي د 1546 سیټونو سره په اول نمبر ده. دغه رنګ د 113 چوکو سره آزاد امیدواران په دویم او 150 چوکو سره مسلم لیگ فنکشنل په دریم نمبر دی. د بلدیاتي انتخاباتو دوران ټولو متعلقه ضلعو کې دفعه 1446 لګول شوی و خو د هغې باوجود ځینی بد انتظامی او بے ضابطگی هم مخې ته راغلی. په دغه اړه مشال ریډیو د الیکشن کمیشن د مطبوعاتو افسر خورشید عالم نه تپوسو کو نو دوی
ټوټل اونګ یو سل درسل وی کمپلینټس راغلی او په هر یو کمپلینټ باندې اونګ ا متعلقه ډی آر او ته متعلقه ډی پی او ته او چې کم آر او دې دو ته اونګ پاګ ټیم باندې انسټرکشن جاری کړی چې داسې وکه اونګ ته رپورٹ راکړي. څنګه سیکرټری د آی جی پنجاب سره، سین سره، د چیف سیکرټری سین سره، پنجاب سره مسلسل را
د خیبر پختونخوا بلدیاتی وټونو په سیر سند او پنجاب کې هم برسر اقتدار ګوندونو اکثریت ترلاسه کړی دی. د دې لامل څه دی؟ په دغه اړه مو د سیاسي چارو د کارپو او خبریال سلیم احمد نه تپوسو کو نو دوی
دا په دوه طریقه باندې ایکسپلین کولای شي. یو دغه چې تقریبا د 2013 کم الیکشن کې دا هغه لګیا د تصدیق کې چې هم دغه شانتي هغه د اندلی ماندلی هغه چې کنه د هم دغه خلکو سنت او د هغه ریفلیکشن دی. یوه دا وضاحت دی. دویم وضاحت دا دی چې چا حکومت وي نو هم هغه پارټي ګټي او د هغې وجه دا چې خلکو په ذهن کې لاشعوري طور دا سوچ پروت دی چې صبح کې ردیو حکومت کوي، فنډس به دی وشو کوي، نوکریانې به دی ورکوي او کارونه به دی کوي. که بلې پارټۍ له موږ ووټ ورکړو بیا به زموږ علاقه به سفر کېږي.
د بلدیاتي انتخاباتو د لومبي پړاو دوران د سند او پنجاب مختلفو ضلعو کې د تشدد او تاوتریخوالي پیښې مخې ته راغلي دي او د مطبوعاتو په وینا د سند خیرپور ضلع کې د پیپلز ګوند او مسلم لیگ فنکشن ترمنځ د ډزو په بدلون کې 12 تنه مړه شوي. دا راز د فیصل آباد په ګډون د پنجاب مختلفو سیمو کې په جګړو او ډزو کې ځینې کسان جوبل شوي دي. دا قسمه پیښو مخنیوي څنګه ممکن دی؟ په دغه اړه مشال ریډیو بیا هم د خبریال سلیم احمد نه تپوس وکړو نو دوی چې په عمومي توګه دا وټونه پورم نه وو خو د خیرپور یوه پیښه کې زیات کسان مړه شوي کومه چې بدقسمتي او د انتظامیه غفلت دی. نوموړی زیاتوي
افسوس کو ټول خلکو لا پکار دي چې اغل دې بندوبست کې ده. یوې پارټي ذمہاري ده الیکشن کمیشن لا پکار دي چې هغه او زیادت اخلاق ورکی او بیا هغه پورا امپلیمنٹیشن وکي او که هغه امپلیمنٹیشن نه کیږي انتظامی لا بیا پکار دي چې هغه بندوبست وکي. دغه شان انتظامی لا ویجیلنت اوسېدل پکار دي. بیا پولیټیکل پارټیانو لا او لیډرشپ چې هغه لا خیال په خپل پکار دي چې هغه د کوډ اف کنډکټ خیال وساتي ځکه چې وایلنس چې کله کیږي هغه خدای دې نه کیږي چې مفترق مخالف ومري استاد پارټي ونمري.
د ذکر دا چې سند او پنجاب بلدیاتی اوټونو دویمه مرحله به د روانې میاشتې په 19 نیټه او دریمه او اخیری مرحله به په 15 دسمبر ترسره کیږي چې ورسره به ټول ټول ملک کې بلدیاتی نظام پوره شي. بلوچستان او خیبر پختونخوا کې لمخکې نه بلدیاتی انتخابات شوي دي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
پوهان وای چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنا لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څېړو. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
مشال ریډیو خبرونه ته اوږغېستي اوریدونکو د وامي نېشنل ګوند مشر سیاستوال نهاتیا کلن افضل خان لالا د اینی د ناروغي لقبل نن سهار د پینډي په یو روختون کې سا ورکړه. د سواد سره تعلق لرونکو افضل خان لالا څو واري د پارلمان غړی پاتې شوی وو او همدارا سکله په سواد کې د کال 2009 نه تر د 2009 پورې حالات سخت خراب وو او د دوران په ځون وختونو کې د سواد په څباندې نوی برخه د وسلوالو طالبانو قبضه وه او لسیمی خلکو کړی کړی وي. نو افضل خان لالا په سواد کې سار وو. دغه دوران په نوموړي او د ده په کور څو وارې وسلوال بریدونه شوي وو چې پکې افضل خان لالا په خپله جوبل شوی وو او د دې په اعتراف کې د پاکستان حکومت افضل خان لالا ته د بهادرۍ تمغه یعنی تمغه شجاعت هم ورکړی وه. نوموړی چې لیکوال هم وو دوه مشهور کتابونه یې پښتون قامی وحدت او ډیورنډ کرخه دي. د افضل خان لالا په ژوند سیاسي او ملی مبارزه مو د عوامي نېشنل ګوند له یو مشر اپراسیاب خټک سره خبرې کړې دي. نو هغه وایي
افضل خان لالا چې دلته کې ورته مونږ خان لالا وي هغه د پښتنو د ملي تحریک یو ډېر لوی مبارز و او په شلمې پیړۍ کې هغوی د پښتنو د ملي وحدت لپاره او د هغوی د حقونو د ترلاسه کولو لپاره ډېره اوږده مبارزه کړې ده او ټول عمر یې په دې مبارزه کې تېر کړی دی. افضل خان لالا د سوات د یو غټې مشهوري کورنۍ نه و او بیا یې په ځوانۍ وخت نه په دې ملي جنبش سره ملګرتیا پیل کړه او دا ملګرتیا ټول عمر پاللی وه. هغه په پارلمان کې پاتې شوی وو او حکومت کې وزارتونو عہدو باندې پاتې شوی وو. هغه کتابونه هم لیکلي دي، جرګې هم کړي دي او ښکته خبره پښتنو کې همیشه کوشش کړی دی چې ملي وحدت ترلاسه کړي او په دې مبارزه کې همیشه هلی ځلې کړي دي.
خټک صاحب درته وایي چې د افضل خان لالا وفات د عوامي نېشنل ګوند او د نورو پښتنو لپاره څومره زیان تاسې ګڼئ؟
دا غي وفات د ټول پښتنو لپاره ډېر لوی ځای ده. خدای پاک دې او ته جنت ورکړي او خدای پاک دې موږ ټول ته توان راکړي چې او چې په کومه لار مزل کړو هغه جدوجهد جاری وساتو او د او چې په مرام د پاره خپل ژوند وقف کړو چې د هغه ترلاسه کولو لپاره موږ دا خپل مبارزه جاری وساتو.
خټک صاحب درته هم وایي چې افضل خان لالا څو وخت کې د عوامي نېشنل ګوند نه خپه شوی وو. نو درته وایي چې په وروستیو کې د عوامي نېشنل ګوند او د افضل خان لالا ترمنځ اړیکې په څه ډول وي؟
تاسو دې چې دومره لوی سیاسي جنبشونو یا تحریکونو کې چې هغه جمهوري وي هغه کې دا وړې خبرې ښکته بره راځي مگر اوی قومی تحریک سره کله هم پریکړه نه وکړي. قومی تحریک نه پریخه دا مطلب دوت کې کا یو خبره نیم کړه راغلم نو او اوی د شنو کړی چې قومی تحریک پریخو چې تبل تحریک کې شامل شه نو او بیا تاسو وګورئ چې اخیره پوری اوس خو د اخیره پوری په عوامي شبهاتې کې ای موجود او خپل ګل سره خپل تعلق تر اخیری سرګی پورې پریکړه نه او که تاسو یاسي اخیری جرګه چې وی کړی و هغه هم خپل ګوند سره یو ځای په خبر کې کړي و. نو ارزاده چې زموږ ګوند هغوی ته ډېر ژور احترام لري او د هغوی ژوند او مبارزه د خپل تاریخ یو ډېره مهمه برخه ګڼي. هغوی د باچا خان او د ودی خان د لارې یو ستر پیروکار وو او لکه چې ما ارزو کړو هغوی خپله ونډه په دې لاره کې پوره اچولې ده.
اودونکو تاسو د عبدالخان لاله د ژوند سیاسي او ملي مبارزې په اړه د عوامي نشل ګوند یو بل مشر پرسیا پټک خبر اورې دی او زه تاسو ته چې د عبدالخان لاله جنازه باندې مازیګر څلور نیمې بجې د سوات د ورشخيله مټه کې وي.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه
ز د دې پښتنو
د عمر
بیا غینا پس د ډیسټریټ کې
منګل تطبیق چې کوم دی
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ
اوریدونکو د پوځي عملیاتو لوجه به کور د شمالي وزیرستان په لکونو کډوال چې زیاتره د محل په بنو کې دی ردی وای پولیټیکل انتظامی د وزیرستان نه محکمې چې په بنو کې یې کار کاوه د دې عملی وزیرستان ته منتقل کړي. دوی وای حکومت دې دغه فیصله واپس کړي ځکه چې دوی په وزیرستان کې نه بلکې په بنو نور بندوبستي سیمو کې ژوند کوي. خو حکومتي چارواکي بیا وای دغه ګام یې ځکه پورته کړی چې غواړي په وزیرستان کې د کډوالو د واپسۍ سره سم دفترونه هم آباد شي. چارواکي زیاتوي د بنو انتظامی په دفترونو کې هم د کډوالو د دفتري کارونو لپاره چارواکي موجود دي. تفصیل د عمر دراز وزیر په دې رپورټ کې اورو.
شمالی وزیرستان اوسیدونکي وایي پولیټیکل انتظامیه د وزیرستان نه محکمې چې د دوی د کډوالې په وخت یې بنو کې کار کاوه لا بنو شمالی وزیرستان ته بیا وړلې چې لا وجه دوی ته دفتری کارونو پوره کولو کې ډېر مشکل جوړ شوی. دوی وایي چارواکي ټول وزیرستان ته بدل شوی او دوی چې د یو شناختی کارډ یا ډومیسایل فارم دستخط کوي نو د یو ورځې کار یې په هفتو کې هم نه کیږي. وختنه کړی چې بهشک د وزیرستان آبادولو لپاره د محکمې حلتا یوړل شي خو تر سوچ په کډوالۍ کې وی متبادل د هم ورته پوره تنظیم دوامدار وساتي. د شمالي وزیرستان یو مشر ملک تیمت وای دفترونه خو د دوی لپاره دي او دوی چې په کډوالۍ کې دي نو وزیرستان کې به دفترونو ته دوی څنګه ولاړ شي.
از دې وشته زه په فکر شوم چې د دفتر خو د وزیرستان د خلکو د پوره دي وزیرستان خلک د تنه شي ورتلای د دفتر ولا په میرم شاشه څکو تاسو ژغیږي څو زره جوړیږي وزیرستان دفتر د طاقه ورزلوړي شي چې کله سرکوري روټ خلوت شي او خلکو افاش شي نو چار د په یو دفتر شي زه چاته سول وګ ترنګ ورشه کوې دې تیز غون په باندې په کوات په پښور پروت دی سړی د باندې نه ورتلای شو چار یې کړای شو وګا دیار ګرځدای شه بیا ټیک تو دا خلک اخر څو وګ چاته دا ورشي.
ملګل سالې جانوای د پولیټیکل انتظامی بنو کې په یو دفتر کې چې د دوی کار نه کیږي نو نه محکمې چې ټولې حالت په وزیرستان کې وي کډوال به بیا خپل کارونه چرته وکړي.
لکه په اندر پاري چې د غنر غلي دي بهر به امارات نرغلي دي د مو چې کنټرول سره به تاو کا دی او په اړیا میستا په مړیا باندې ځای دا کم دی فول وړ په کانات کې ستوري سره د تاک دی ورو تاک حقیقت یې نه ریون.
د غپښتنه مو چې کلا د شمالي وزیرستان پولیټیکل انتظامی نه وکړه نو چارواکو وویل رو رو دوی سیمه آبادول غواړي او کم خلق چې هلتا وزیرستان کې میشته دي او یا واپس شوی نو دفترونه هم دوی هلتا آبادول غواړي. خو د کډوالو لپاره بنو کې په هر دفتر کې د ضرورت مطابق عمل شته چې د دوی کارونه متاثر نه وي. شمالي وزیرستان خلک وایي په اوس وخت کې پولیټیکل انتظامی بنو دفتر کې یوازې یو تحصیلدار کار کړي چې د سلورو تحصیلونو سلګونه خلک د غلطه روزانه راځي او سو سو ورځې د غلطه د معمولی کار لپاره هم انتظار کړي. غوښتنه کړي چې په هر محکمه کې د ورته پوره مالی تنظیم وکړي. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو.
مشال ریډیو ته وګستې 12 بجې شوي لانی ساجمل د خبرونو لنډی سورو.
۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶ دا کوهستان سنې سلسله سپلی خلک وای د حکومت له خوا ورسره ډېری لږې مرستې شي او سم زیاتره خلک مرستو ته سخته اړتیا لري. په خبر پښتونخوا کې بیا د قدرتي آفتونو په وړاندې د مبارزې اداره وایي چې په کوهستان، بردیر، چترال، شانګلی او د اوسېزنې نورو سیمو کې له سلسله سپلو سره مرستې دوام لري. په پنجاب او سند صوبو کې د بلدیاتي انتخاباتو د لومړي پړاو د غیر سرکاري نتیجو تر مخه په پنجاب کې پاکستان مسلم لیگ نون ګوند او په سند صوبه کې پاکستان پیپلز ګوند تر ټولو مخکې دی. د خیبر پولیټیکل چارواکی وای په باډه کې د بندوبستی سیمو په سیر د میونسپل کمیټه جوړولو پریکړه کړې ده. د خیبر ایجنسی پولیټیکل ایجنټ شاب علی شاه پرون مشال ریډیو ته وویل چې د باډې بازار به بیا جوړوي او تبه خلکو ته له نوي دور سره سم یو شمېر اسانتیاوې ورکول کیږي. د سوات تحصیل مټې سره تعلق لرونکي د عوامي نېشنل ګوند یو مشر سیاستوال افضل خان لالا نن سهار د نړۍ نسترګې پټې کړې. د نوموړي جنازه به نن مازدیګر 4:30 بجې په درشخېلې مټه کې کیږي. د افغانستان د سرپل چارواکي وایي 4 ماشومان له یرغمل کوونکو ژغورل شوي دي. په سرپل کې د پولیسو بیان علي اکبر اندرابي پرون مشال ریډیو ته ویلي په بلخاب ولسوالۍ کې یرغمل کوونکو 4 ماشومان برمته کړي وو. امنیتي ځواکونو تېر ورځ د سرپل د لارې په اوږدو کې دغه ماشومان ژغورل. د مصر په سینا کې تیر ورځ د روسیې مې مسافر اوړونکو الوتکې د راغورځېدو په پیښه کې نن په روس کې خلک ملي ماتم یا ویر کوي. تیر ورځ د روس د یو ایرلاین الوتکه چې د مصر د شرمل شیخ څخه د روس سینټ پیټرسبرګ ته روانه وه، د اریش ساحلي ښار او له حسنا خرګوټي سره نږدې د غریزي سیمې ترمنځ د حادثې ښکار شوه. او په زرګونو اسرائیلیان تیر ورځ د تل ابیب په مرکزي سیمه کې راغونډ شوي وو او د اسرائیل د پخواني وزیر اعظم اسحاق رابین کلین یو لمانځه او د هغه د سولې د غوښتنې یادونه وکړه.
دا ونې سجمل چې تاسو د خبرونو لنډیز وړاندې کوو اوریدونکو، په دې نیمای کې ستاسو لپاره یو شمیر رپورټونه لرو. خو لومړی زو اسلام آباد ته چې نن د پاکستان ځنو ورځپاڼو په خپلو اداریو کې څه راغیستي احمد الله تغوش.
دنیا ورځپاڼه په خپل ادارې کې لیکي چې خیبر پښتونخوا حکومت زلزلہ ځپلو سره د مرستو لپاره د روانې میاشتې په درېمه نیټه انټرنیشنل ډونر کانفرنس رابللې ده او د لړکی د ملګری ملتونو نه علاوه په اسلام آباد کې غیر ملکی سفارتخانو سره هم رابطې روانې دي. ورځپاڼه لیکي چې په 26 اکتوبر راغلي زلزلې له وجې د خیبر پښتونخوا په یو شمېر سیمو کې خلکو ته ځاني او مالی زیانونه اوړېدلې دي او د دې تباکارۍ ازالې لپاره ډېر زیات مالی وسایل پکار دي. او ظاهر ده چې دا صرف د صوبایي حکومت د وس خبره نه ده. ورسپانه لیکي چې د خیبر پښتونخوا هغه لري پرتی سیمې چې سړکونو ته هم نقصان رسیدلې ده، د اته ورځو تیرېدو باوجود متاثرینو ته تر اوسه په صحیح توګه امداد نه دی رسیدلې. نو دومره ورځې وروسته حکومت دا محسوس کړه چې د خپلو وسایلو د لارې د متاثرینو زر تر زره بحالي ممکنه نه ده. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې خیبر پښتونخوا حکومت ته د خپلو وسایلو علم وو، نو بیا یې ولې د دومره ځنډ نه کار اخستو؟ صوبایي حکومت لپاره وو چې د اول ورځې نه د نړیوالې ادارو نه مرسته غوښتې وې. جنگ ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي دي چې پاکستان چین اقتصادي راهداري منصوبه د پاکستان مستقبل دی او د دې په وخت سر تر سوال د حکومت لومبۍ ترجیح ده. ورځپاڼه لیکي چې د منصوبې مکمل دوله وجب ملکی معیشت ته ډېره وده ورسي، ځکه چې یو خوا به تجارت زیات شي، نو بلخوا یو شمېر د توانایي منصوبو له وجب د انرژي بحران هم ختم شي. ورځپاڼه کی چې ځینې ملکونه د ترقۍ د منصوبو هیڅ به سم مخالفت کوي، خو که د اقتصادي راهداري دا منصوبه مکمل شي، نو د دې به ایران نه علاوه هند ته هم ډیره ګټه رسی. نو د اقتصادي راهداري دا منصوبه په هر حال کې مکمل ول پکار دی.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
اردوونکو، نیویارک ټایم د ورځپاڼې په زلزله ځپلو سیمو کې د تربندیز لاندې ډلو په امدادي هلو ځلو مخاله خبره کړې. نو بلخوا بیا واشنگټن پوسټ ورځپاڼې په افغانستان کې د ټیکس په ناقص نظام او کسټم څنګه کې د درغلیو په اړه لیکنه کړې. د دواړو مقالو غټې برخې په دې رپورټ کې ورو. نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي ملګری ملتونه وایي په پاکستان کې جماعت داوا د هغې وسلوالې ډلې ملاتړ کوي چې پرې په 2008 کال کې په ممبئی کې د حملو ترسره کولو تورونه دي. خو جماعت داوا دا مهال د زلزله ځپلو سره په مرستو بوخته ده او په ولس کې یې مقبولیت په زیاتېدو دی. په مقاله کې راغلي دي د ملګرو ملتونو او امریکا لخوا په جماعت داوا د بندیزونو باوجود د دې ډلې شاوخوا 2000 رضاکار دا مهال په زلزله ځپلو سیمو کې د مرستو په کارونو بوخت دي. لدی دا هم معلومیږي چې پاکستان په خپل ځمکه د هندستان زده د ناصر ختمول نغواړي. د اونۍ د پاکستان د اطلاعاتو افاقي وزیر پرویز رشید ویلی وو چې تر بندیز لاندې ډلې بعد مرستو په کارونو کې برخه نه اخلي. خو د بردي روزنو کسانو لورس پاڼې سره په خپلو خبرو کې ویلي دي چې د جماعت دعوا پرته هیڅ چا دوی ته مرستې نه دي رسولي. ملګری ملتونه او امریکا وایي دوی په جماعت دعوا او له دې سره په تړلې اداره فلاحي انسانیت فاونډیشن ځکه بندیزونه لګولي چې دا ادارې له قدرتي پتونو سره د مبارزې په نوم د وسلوالو ډلو لپاره چندې راټولوي او ځوانان ورته راغیبوي. د جماعت دعوا یو لاهور میشته کارکوونکي رایټرز خبري ایجنسی ته ویلي دي چې د ګولوزی له زلزلې وروسته د ته په درېو ګنټو کې یو لک پاکستانی روپۍ په چنده کې راټولې شوې دي. د دې ډلې مشرانو لورس پاڼې سره په خبرو کې ورته تورونه رد کړي دي او وایي دوی دغه مرستې زلزله ځپلو ته رسوي. بلخوا واشنگټن پوسټ ورځپاڼه لیکي افغان ولسمشر وایي د ملک حالات سم لور ته نه دي روان. افغان ولسمشر دا مهال په هیواد دننه د طالبانو او داعش لخوا له نوو ګواښونو سره مخ دي. په افغانستان کې د امنیتي او اقتصادي ستونزو له کبله ځینو افغانانو خپل امیدونه له لاسه ورکړي او یو شمیر قابلان خلک د خپل هیواد پریښودو ته اړ شوي دي او یورپ ته یې مخه کړي. افغان ولسمشر اشرف غنی وایي دوی په هیواد کې منتخب جمهوري حکومت لري خو د ټیکس کلنې آمدن نه لري. د ده په خبره باید چې د ټیکس اخیستو عمل او جمهوریت یو ځای روان وساتل شي. که څه هم امریکا ویلي دي چې دوی به د افغان پوځ پولیس او حکومت په جوړولو کې مرسته کوي خو د ورځپاڼې په خبره تر ټولو مهمه دا ده چې دغه سرتیرو او حکومتي کارکوونکو ته به تنخواګانې اهم ورکول وي. له نن څخه څلور کاله مخکې نړیوال بینک ویلي وو چې افغان حکومت ته به د کال پر سر د خرچو لپاره د اوه ارب ډالرو اړتیا وي. پر دې سربیره په هیواد کې مخ په زیاتېدونکي بدمنۍ هم حکومتي خرچې زیاتې کړي دي. په مقاله کې راغلي دي په ځینو سیمو کې جنگ سالاران ټیکس د ځان لپاره راټولوي. د ورځپاڼې په خبره تر ټولو غټه مسله د ټیکس راټولولو په عمل کې د کرپشن ده. د افغانستان د بیا آبادکاري اداره وایي چې د کسټم په آمدن کې د لسګونه میلیون ډالرو غبن شوی.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
په مصر کې د یوې روسي راغورځېدلې الوتکې تحقیقات روان دي. د داعش مربوط یوې ډلې ویلي دي چې د الوتکه دوی ویشتې ده خو ماسکو دا ادارت کړې ده او تېره شپه له روسیې یوه ډله څېړونکي مصر ته هم روان شول. په دې الوتکه کې 240 کسان سپاره وو چې ولکېږي ټول وژل شوي او اکثریت پکې روسان وو. د دې پیښې په اړه د مشال ریډیو د خبر د مرکزي څانګې راپور احمد شیبر وړاندې کوي.
چارواکي وایي د مصر په سینا کې د رالویدلې روسي الوتکې د علت معلومولو لپاره څېړنې روانې دي. د مصر د هوایي چلند وزیر وویل په هغو 240 کسانو کې چې په الوتکه کې سپاره وو هیڅ یو نه دی ژغورل شوی. چارواکي وایي چې اکثریت سورلی روسان وو. د مصر صدر اعظم شریف اسماعیل چې د پیښې ځای ته ورغلی وو وویل چې دا ډیره سخته ده چې تر هغو د پیښې علت معلوم شي چې د الوتکې تور بکس نه وي موندل شوی. د مصر د صدر اعظم دفتر مخکې ویلی وو چې د الوتکې تور بکس یې موندلی دی او د تحقیقاتو لپاره یې څېړونکو ته سپارلی دی. د مصر صدر اعظم بیا وویل چې یوه ډله څېړونکي له روسیې راځي.
فريق عمل هينتقل فني هينتقل هناك.
یوه تخنیکي ډله به د الوتکې د غورځېدلو سیمې ته ورشي او تحقیقات به پیل کړي. طبیعي ده چې د روسیې له سفیر سره په دې اړه ارتباط شته او همکاري روانه ده. د روسیې د ګواګلیماوا هوایي چلند د الوتکه چې د مصر له شرم الشیخ څخه الوتی وه او سن پیټرزبورګ ته تیره ورځ روانه وه، د اریش د ساحلي ښار او د حسنه ښارګوټي ترمنځ په غرنۍ سیمه کې راوغورځېده. په مصر کې د اسلامي دولت ډلې مربوط وی ډلې په ټویټر کې ادعا کړې ده چې د الوتکه دوی وشتلې ده، خو د روسیې د ترانسپورت وزیر دا خبره رد کړه. ماکسیم سوکولوف ویل دا ادعا سمه نه ده ځکه چې په مصر کې چارواکو داسې معلومات نه دي ورکړي او اشاره یې هم نه ده ورته کړې. ماکسیم سوکولوف ویل په اوسني وخت کې په رسمي ډول دا ممکنه نه ده چې هغه معلومات تایید شي چې د الوتکه غورځېدلې ده. تر اوسه یوازینی رسمي معلومات د حکومتونو دا دي چې د غورځېدلو سیمه چیرته ده یا د رادار د ورکېدو ځای کوم دی. د دې معلوماتو له مخې د الوتکې ارتباط قطع شوی او هیڅ سیګنال نه دی ورکړی، نو دا یوازینی معلومات دي چې د اوس لپاره یې تایید کولی شو. د مصر د هوایي چلند وزارت وایي یارباس ای 360 الوتکه د اکتوبر په 1 دیرشمه نږدې 30 دقیقې وروسته تر دې چې والوته له رادار ورکه شوه مصری چارواکی وای په دې الوتکه کې 211 مسافر د 11 ماشومان په ګډون سپاره وو او پکې وطن عمله وو.
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سحر لنهو د ماخام تر شپغو په میندنې صفا شپک سوا یویش کلو هرسا او لندو سپو 2013 4015 1013 او 15 کلو هرسا اوریدل شي.
د مشال ریډیو خبرونه تاسو غوښتي د امریکا د بونو چارو وزیر د منځنۍ ایشیا د هیوادو لمشرانو سره په هغو اقتصادي لارو چارو خبرې کوي چې دغه هیوادونه د افغانستان لاري ل جنوب ایشیا سره تړي. جانکیری با ل ترکمن چارواکو سره د تاپی د غازو پر پروژې خبرې وکړي او تیر ورځ د منځنۍ ایشیا د هیوادونو د سفر په لومړۍ ورځ په قرغیزستان کې د ایشیا د زړه په نوم غونډې ته اشاره وکړه چې راتلونکي میاشت په اسلام آباد کې جوړیږي. جانکیری ویل په دې غونډه کې به پر دې بحث وکړو چې څرنګه د ټولې سیمې لپاره یو پراخه اقتصادي اغیزمن ایجنډا لرلې شو. تفصیل د احمد شیبر په دې رپورټ کې اورو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د منځنۍ اسیا د څلور ورځني سفر په لومړۍ ورځ د قرغیزستان د چارواکو سره د افغانستان په اړه خبرې وکړې. جانکیری تیر ورځ په بشکک کې تر غونډو وروسته د قرغیزستان د بهرنیو چارو وزیر ایرلان عبدالدایف د خبری کانفرنس پر مهال مخاطب کړ او ویل د بهرنیو چارو وزیر او ما د افغانستان پر وضعیت خبرې وکړې، چیرته چې د قرغیزستان جمهوریت د اوږدې مودې په مخه مهمه ونډه لرله او د دې سربیره دغه هیواد په سلګونو افغانانو ته د زده کړې زمینه د مرکزي آسیا د بشکک په مرکزي پوهنتون کې برابره کړې ده. ټاکل شوې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر نن د ازبکستان سمرقند ښار ته ورشي، هغه ښار ته چې یو وخت لري د ورېښمو لار تېرېده او هلته به جانکیری د منځنۍ آسیا د 15 هیوادو د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې ګډون وکړي. د کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي استاد سید مسعود منځنۍ آسیا ته د جانکیری سفر مهم ګڼي او وایي
آمدن جانکیری وزیر خارجه علاوه از اینکه واسه میانه وسط میکنه
د بهرنیو چارو د وزیر جانکیری راتګ د دې سربیره چې منځنۍ آسیا د افغانستان له لارې له جنوبی آسیا سره تړي، افغانستان د لاجورد له لارې له اروپا او مدیترانی سره تړي، فکر کوم له اقتصادي اړخه مشتډیر اهمیت لري. د لاجورد لاره یو پخوانی تجارتي لاره ده چې له دې لارې به سوداګرو د بدخشان لاجورد منځنۍ آسیا او اروپا ته وړل. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه دا لاره تر اروپا پورې تر ټولو ارزانه او خوندي لاره ګڼي او وایي چې له دې سره به د ټولې سیمې هیوادونه وتړل شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جانکیری هم په بشکک کې د ټولې سیمې اقتصادي پراختیا ته اشاره وکړه او ویې ویل زه هیله لرم چې په دسمبر کې په اسلام آباد کې د آسیا زړه په کنفرانس کې به موږ پر هغو لارو نور فکر وکړو چې کولی شو د ټولې سیمې په پراخې اقتصادي اجنډا کې پرمختګ وکړو. تمدا چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر به د منځنۍ آسیا د سفر پر مهال ترکمن چارواکو سره د ټاپی د غازو د پروژې په اړه خبرې وکړي او د دې پروژې حمایت به وکړي. د ټاپی پایپ لاین د هرات د تورغونډۍ له لارې د فراه او کندهار له ولایتونو پاکستان او هند ته غاز لیږدوي. دغه پایپ لاین 1300 کیلومتره اوږدوالی لري چې 315 کیلومتره د افغانستان له خاورې تیریږي. افغان، ترکمن، پاکستاني او هندي چارواکو موافقه کړې ده چې د ټاپی د پروژې کارونه به راتلونکي میلادي کال پیل شي او تر 2018 کال پورې به بشپړ شي. د ټاپی د پروژې له پیلېدو سره به په افغانستان کې شاوخوا 500,000 کسانو ته کار پیدا شي او هر کال به افغانستان د دې پروژې له لارې 300 میلیونه ډالر د ترانزیت له لارې ترلاسه کوي او د دې ګازو 14% کې به افغانستان ته ورکول کیږي. ویل کیږي چې د دې پروژې له پیلېدو سره به د ترکمنستان اتکا چې پر روسیې لري راکم شي. د راپورونو له مخې د منځنۍ آسیا د هیوادو اقتصادي وده په ډراماتیک ډول ټیټه شوې ده او دغه هیوادونه دا ویره لري چې له افغانستانه به د امریکا د ځواکونو له تدریجي وتلو سره د واشنگتن دلچسپي د سیم له هیوادو سره کم شي.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف،
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتی ستونزې،
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په کړ
اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل زلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو
نو مشال رادیو خبرونه ته وګورئ. اردوونکو ډان ورسپانه لیکي چې په قدرتي پتونو او یا په نورو پیښو کې جو بل شو کسانو ته د مرستو رسولو په لړ کې د نورو ستونزو په ګډون یوه ستونزه ده هم دا چې د رسنیو سره کارکونکي روغتون مخې ته راجمه شي او ګڼه ګوڼه جوړه کړي چې لوجې ناروغان له سختو مشکلاتو سره مخ کیږي. د مقالې غټې برخې لګولیا زورو
ډان ورسپان لیکي پاکستان له یوې لسیزې راهیسې قدرتي آفتونو سره مخامخ دی او د دې په وړاندې ځپل شوو خلکو سره مرستې په سمه توګه نه کیږي. د ورسپانې په خبره د بده مرغه له تیرو وختونو یې زده کړې نه دي ترلاسه کړې. د بیلګې په توګه د پېښور په لیډي ریډینګ روغتون کې د تیر ګول ورځې زلزلې وروستو ژوبل شوي خلک راوړل کېدل. په هغه وخت کې د روغتون په مرکزي دروازه کې د رسنیو کارکوونکي او د ټلویزیون لپاره نیغ په نیغه خپرونکي ګاډي ولاړ ول چې ژوبل شوو کسانو او نورو ناروغانو لپاره ګرانه شوه چې روغتون ته داخل شي. ورسپان لیکي چې په پاکستان کې میډیا په خپل منځ کې له یو بل سره سیالي او بریا لپاره کوششونه کوي او دا نه ګوري چې په ځپل شوو خلکو څه تیریږي. ورسپانه زیاتوي چې په روغتون کې دننه ډاکټرانو او نرسانو ژوبل شوو خلکو ته درملنې رسولو لپاره منډې وهلې، خو په هر ځای کې د ټلویزیون کیمرې او مایکونه موجود ول او د میډیا کارکوونکو بیړباړ وو. د دې ترڅنګ د لوړپوړو چارواکو او مشرانو روغتون ته دوري هم د ناروغانو مسلې نورې زیاتې کړې دي. ورسپانه لیکي چې د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک هسپتال ته د دوري پر مهال میډیا او عام خلکو ته تجویز ورکړو چې له روغتون نه لرې وسي چې ژوبل شوو کسانو او نورو ناروغانو ته په سمه توګه درملنه ورسول شي. ډان ورسپان لیکي په پاکستان کې د قدرتي آفتونو او بمی چاودنو وروستو داسې نظارې د معمول خبره ده او په دې کې د الکترونیک میډیا رویه افسوسناک ده. ډان ورسپان لیکي دا حالات سم لور ته تللی شي کچري د رسنیو مالکان په دې سلاح شي چې د عامو خلکو ځپلو پر سر به له یو بل سره سیالي نه کوي، خو هر ځل دغه رسنۍ له خپلو ژمنو نه تیر شوي دي.
اردوونکو تاسې د ګلیاز نه د ډان ورسپانې مقاله اورېده. د محمد اجنسی د پنډیالۍ سیمې یوازنی سرکاري های سکول په زلزله کې زیانمن شوی دی. د دې سکول زده کوونکي وایي د 20,000 نه د زیاتې آبادۍ لپاره همدغه یو سکول وو چې اته کاله وړاندې جوړ شوی وو، خو ولې اوس د وروستۍ زلزله کې یې دیوالونه او کوټې شلیدلې دي. د همداراز دغه زده کوونکي وایي چې د سکولونو د ودانۍ له راپریوتو د ویرې دوی سکولونو ته نشیتلې. تفصیل د شانواز سرغزی په دې رپورت کې ورو
د محمد ایجنسی په پنډیالې سیمه کې د 20,000 نه زیات آبادی لپاره یوازینی سرکاري های سکول په 13 زلزله کې ځای په ځای مات شوه. دیوالونه او کوټې شلیدلې دي چې ماشومان وای هغه د سکول په ودانې کې یریږي.
زما سپی الله نوم دی. زړه آبادی نه دوران شوه چې دا وس کومه دوی وګړه اخره پښولا ولی خراب پښولا د دې 2,60,00,000 روپۍ بیلو کمرې بالکل خرابې شوې دي.
یو بل زده کوونکی نظر ول چې حکومتي غړي ګرځي او د اړنګ ودانی او د جوړونه لپاره سروې کوي، خو د هغه سکول ته تر دې د مڅوک چارواکي نه دی راغله.
وکړه پسره ته سکول جوړ شو او دا به واپس دی زلزلو کې وچاو نه کتابونه راځي نه استادان راځي. حکومت موږ بالکل تپوس نه کوي په پلانګار کې یو فکر چا دی نه هر سر پی ایم جی ڈپٹی ایم جی تحصیلدار ایم جی
سرکاری او هغه سکول هم زلزلې خراب
کو. دا مطالبه چې موږ د سکول چاو دی زلزلې سره ډیر خراب شوی دی. نیو باور کولی دی اسم نه دی کړی ته چې یاد د سکول د ګونې د سیټ یاد راته هم دا سکول خو چې سم یې راته ساس کی.
بل خو د پولیټیکل انتظامی محمد جنسی پوینا چې هغه د سرکاري او غیر سرکاري ډنګ ودانی سروې شروع کړی دی چې پکې د دې سکول په شمول نور هم سرکاري ودانی شامل دي او وای چې دغه سکول دیوالونه او کوټو کې به د بیا ودانی کارخانه کوي. شانواز ترغزی مشال ریډیو محمد ایجنسی.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره
د سولې نوبل انعام د سوات ملال
ډاکټر اشرف غنی نن د خپل
د سیمه امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ سب د کنټرول پکره
اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل زلې
خو کابل اوس بدل شوه د خرابات کوسه هم
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو
مشال ډیو خبرونه ته وګورئ. اوردونکو د خوست شیخ زید پونتون استادان او زده کوونکو اندېخل لري ک چری د یاد پونتون ودانی په اساسي ډول و نه رغول شي نو ممکن په راتلونکي کې د زلزلو او نورو طبي پیښو پر وړاندې د مقاومت تابونه لري. روسي زلزلې د خوست پونتون په ودانیو کې هم درزونه او چاودونه پیدا کړي دي. تفصیل د نجیب الله لوخیل په دې رپورت کې.
وروستۍ زلزلې د خوست د شیخ زاید پانتون د ودانیو په دیوالونو او چتونو کې یو شمېر درزونه او چاودونه پیدا کړي چې د دې پانتون محصلان او استادان په اندېښنه کې اچولي دي. دوی چې د مشال رادیو سره په دې اړه خبرې کولی وویل، که چیرې د دې ودانیو اساسي رغونی او د نورو احتمالي تهدیدونو مخنیوي ته پاملرنه ونه شي، نو ښایي د طبیعي پیښو له کبله یو شمېر ودانۍ راپرېوځي او زیانونه رامنځته کړي. د خوست شیخ زاید پانتون د اقتصاد پوهنځي استاد ګلشاه صبری وایي چې
شیخ زاید پانتون تعمیرات ډیر مخکې جوړ شوی دی او د تعمیراتو په جوړونه کې هیڅ هغه سټانډرډونه هغه معیارونه چې دي هغې ته هیڅ توجه نه ده شوی. په مجموع کې د شیخ زاید پوهنتون درسي او اداري خونې ټوله درزونه لري، پرې دي او دغه تیرې زلزلې یو جدي خطر و پوهنتون ته، او هر چا سره دا اندېښنه وه چې ټول صنفونه او ټولې ادارې به هغه هر لوېږي په دا زلزله کې، خو خدای باج کړو او د نورو آینده تهدیدونو نه موږ ډېر په تشویش کې یو.
د یاد پوهنتون د ښوونې او روزنې د پوهنځي استاد مدیر منګل هم ورته غوښتنه لري.
پوهنتون تعمیرات ته په کتو سره مخکې څومره سرمایه ګذاري دلته شوې ده، په هغه ډول د تعمیرونه نه دي رغول شوي. چارواکي او مربوطه مسؤولې ادارې باید په دې کې جدي اقدام وکړي، ځکه د نن د هر تعمیر او د هر د رنګ د طرفه او همدغسې د انجینرۍ د اصول د مخې ستونزې لري.
د اسدالله په نوم د شیخ زاید پوهنتون یو تن محصل وایي چې یو ښه او مناسب چاپیریال د محصل پر زده کړو اساسي اغېز لري.
محیط چې جوړي د محصل په درسونو باندې ډېر تاثیر لري. محصل کولی شي، ځکه چې هر وخت یې مطالعه چې کیږي، محصل د خپل مطالعې نه شاید ستړی شي. که محیط ښایسته وي، کېدای شي د محیط تدایب کتو سره ډېر د خپل ذهن کوم ستمنی شي، دغه ورباندې ورکولی شي.
د خوست شیخ زاید پوهنتون سرپرست رئیس پوهنمل مجیب الرحمن کریمی هم په خپلو خبرو کې مني چې د یاد پوهنتون د کمپلیکس د ودانیو کیفیت ته لازمه پاملرنه نه ده شوې، خو ډاډ څرګندوي چې د یاد پوهنتون په اساسي بیا رغونه او یو شمېر نویو پرمختیایي چارو به په راتلونکو څو میاشتو کې کارونه پیل شي.
دغه تعمیرات په هغه کیفیت باندې نه دي جوړ شوي، بیا کوم هغه ظرفیت چې فرضاً موږ باید په پام کې ورته نیول سوی وای، هغه نه ده سوی. چې کوم انکشافي کارونه چې موږ سوي دي مطابق د موږ د لارلید نه دي سوي. نو اوس الحمدلله موږ لارلید لرو، موږ په اصطلاح خپل حادثه جاري ساتلې ده او دا به انشاءالله حل شي.
ونی ورده د خوست پوهنتون د کمپلیکس ودانۍ یوه لسیزه وړاندې د عربي متحده اماراتو په مالي لګښت جوړې شوې، چې وروسته د پخواني جمهور رئیس حامد کرزي په فرمان ورته د شیخ زاید پوهنتون نوم ورکړل شو. خو د ودانۍ پرکار له اوله دانی وکه موجوده و چې کیفیت یې ټیټ دی. یاد پوهنتون د ټول افغانستان څخه خواوشان 9000 محصلان لري چې په 14 بیلابیلو پوهنځیو کې پر لوړو زده کړو بوخت دي.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونې خبرونه جمهوریت هر اونې د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو له پامیر ساحل سره اوریدای شي.
د مشالې د خبرونو ته وګورئ. اوریدونکو، د افغانستان د نورو ولایتونو په څیر په ننګرهار کې هم د پولیو پر ضد د ویکسینو د څاڅکو د ورځنی کمپاین پیل شو. د ننګرهار د روغتیا چارواکي وایي چې په دغه دوره کې به تر 600,000 پورې ماشومانو ته ویکسین ورکړي، خو په یو شمېر ناامنه ولسوالیو کې به څه باندې 80,000 ماشومان د ویکسینو له خوړلو محروم پاتې شي. نور حال د جلال آباد نه د مشال خبریال باز محمد عبدرا کوي.
د پولیو په ضد د واکسینو د ساسکو دغه درې ورځینه کمپاین د یک شنبه په ورځ پیل شو چې تر 600,000 پورې هغه ماشومانو ته د پولیو په ضد د واکسینو دوه ساسکي ورکړل شي چې عمرونه یې تر 50 کلونو کم وي. د ننګرهار د عامه روغتیا رئیس ډاکټر نجیب الله کامل یو ماشوم ته د پولیو په ضد د دوه ساسکو ویکسینو په ورکولو سره د دغه کمپاین پرانسته وکړه. نوموړي د کمپاین د پرانستې پر مهال وویل،
په ننګرهار ولایت کې شپږ لکه وی زره د موږ ټارګټ د تاسو فن د کینه هش پر زره ماشومان سي دي ویکسین نه پاتې. زره د امدار مجلس د لارې خپل ټول وطنوالو میندو او د وټ پلانونه باندې کوم څه خپل ماشومان د درې ورځې په جریان کې زره دوه قطره ویکسین، ځکه دا نه یوازې د عامه روغتیا وزارت او د موږ همکارو موساتو مسولیت ده، بلکې
د ننګرهار د پوهنې ریاست مالیه و اداري مرستیال سیدیسا سعادت ډاډ ورکړ چې د پولیو په دغه درې ورځېنی کمپین کې به د پوهنې ریاست اړوند ټول ښوونځي او مدرسې د واکسینو د تطبیق رضاکارانو سره پوره مرسته کوي. یو تن چې خپل ماشومان یې واکسین کولو ته راوستي وو مشال راډیو سره په خبرو کې وویل. ننګرهار د عامه روغتیا رئیس ډاکټر نجیب وایي چې د 2015 میلادي کال راهیسې تر دې دمه د ننګرهار په اچین بټیکوټ هسکی مینی او کوټ ولسوالیو کې د پولیو شپږ پیښې ثبت شوې دي. دې زیاتوي چې د یادو شویو ولسوالیو په ګڼ شمېر کلو کې د پولیو د واکسینو مخه نیول کې گیچه لعمله به نه شپیت زره ماشومان د پولیو په ضد د واکسینو لساس کو سخه محروم شي. باز محمد عبد مشال رادیو جلال آباد.
د باختر ستوري
اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه.
په دې خبرونه کې درته شیرونه او کیسې لرو.
د فلم او هنر لنړۍ مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکه دراورو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو لمشال رادیو واوري.
د باختر
د مشال ډیو خبرونه تاسو غوښته اوریدونکو د خبر ایجنسی پولیټیکل چارواکي وایي په باړه کې د پاکستان د نورو بندوبست سیمو په څیر د میونسپل کمیټې د جوړولو پریکړه کړې. دوی ژمنه کړې چې د باړې بازار به بیا آبادوي او هلته به خلکو ته یو شمېر جدید اسانتیاوي ورکوي. د باړې خلکو که څه هم دغه ګامونو ستاینه کړې خو وایي باید د حکومتي اعلانات عملي شي. پړې نور تفصیل لسیمې د مشال ډیو خبريال فرحات شینواری راکوي.
د خیبر ایجنسی انتظامی چارواکی وایي چې دوی به د باړې ویجاړ شوی بازار بیا رغوي او دلته به یو میونسپل کمیټه هم جوړوي چې په دې کې به خلکو ته جدید سهولتونه ورکړی کیږي. په دې حکله د خیبر ایجنسی پولیټیکل ایجنټ شهاب علی شاه مشال ریډیو ته وایي
باړې کې به میونسپل کمیټه جوړیږي، باړې کې به ماډل پارکینګ سپیس جوړیږي، بس سټینډ، سبزی منډی، مزبا خانه اور سرا پارکس اور سرا ریسکیو سروسز دا ټول چې دونه به سره ډیولپ کیږي چې یو ماډرن بازار په شکل کې او دې سرا لکه سپیرا ډیم واپس بحال شکړل شو. هغه به ډېر ظریف تاو شي چې خلکو ته اوبه ملاو شي. دغه رنګ زوړ چې کوم نظام د اریګیشن په هغه کې نور څومره مونږ خواله راوستې شو. دغه رنګ سپورت سټیډیم، نوی سړکونه.
دوی وایي چې د بازار صفایي لپاره به پکې خپل ګاډي هم موجود وي او سړکونه به هم پراخه وي. د باړې یو مشر جاوید شابیا په باړه کې د میونسپل کمیټې په اړه وایي
را الحمدلله دا خبره خدا سټیپ خو لکه د ګورنمنت ز ډیر ښه بلم بالکل دا سره خو کا خیال دی بدلون به خو مخور چې ځکه چې ویلو کېله دومره اکټیویټیز روشي چې پاګه کې مزابخانه به لوي پاګه کې سټیډیم هم وي پاګه ایمرجنسی پر خپل غم وی پروګرامات می نو ان شاء الله چې داس را به خو مخه بدلون رسی. خو د موږ به دا اپیل وی د ګورنمنت د ادارو نه چې هغه حتی لوسه امکان کوشش وکي پوه چې دا غشای چې کنده په صحیح طریقه باندې امپلیمنت کی او په لوکا کې جاری و ساری وسوتی.
او یو بل مشر داوود پردی په دې حق لا خپل خبرو کې وویل
د وخت ضرورت ته میونسپل کمیټي کا جوړیم د وخت ضرورت ته او په کار د شي جوړی کی په لنډی کوتل کې په جمروت کې په باړه کې ترقیاتی کارونه دي. نو حکومت چې اعلان وکړي د هغه لپاره فند ضرورت وي او فند به مسروي چې اعلان نه کوي.
یاد دی وی چې د باړې بازار د جګړو او د وسلوالو پر ضد د پوځي عملیاتو لامل د تیرو وو کلونو رئیس بند دی. خو په دې ورستو کې باړه د وسلوالو نه پاک کړه شوې ده او بې کور شوې زیاتره خلک هم ورتستانه شوې دي او دوی غوښتنه کوي چې دغه بازار دې زر تر زر خلاص کړي شي او د بیا بحاله کارونه د پکې مکمل شي. فرحات شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سحر لنه د ماخام تر شپغو په منځنۍ صفه شپک سوا یویش کلو هرڅه او لنډو سپو 2113 4015 1013 او 15 و سوا شپېته کلو هرڅه اوریدلی شئ.